السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. د ډونالد ټرمپ دې خبرو بیلابیل غبرګونونه پارولي چې ویلي دي د افغانستان تیرې ټاکنې د امریکا له ټاکنو غوره او ښې وې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته ور ورکړو، په مخکې د سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستانی د وژنې په تور د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د دې شورا ویان فریدون خوځون په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خبر شوې لې چې دا د ټولو اړخونو پریکړه ده.
اوس ټول په دې صلاح شوي دي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 د جنوري بیرته په دوحه کې پیل شي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 د جنوري په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره پیل کړي.
خغلای خوځون زیاتوی چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی به د راتلونکو اونۍ د سه شنبه په ورځ دوه ته ولر شي. د بلې خوا د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پر ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د دولت د مرکچی پلاوی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د غوښتنې او د سولې په خبرو کې د ځنډ د مخنیوي لپاره موافقه کړې چې دا خبرې په قطر کې وشي. له دې مخکې د ښاغلي غنی په ګډون د حکومت ځینو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې دې په هیواد کې دننه دوام وکړي. ارګ هم له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی و چې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل کتنه کې د سولې د خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې کړي. د بغلان سیمایز چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لاره کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلې دي. د بغلان د امنیت قومندانې ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنی واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
خغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستانی د وژنې په تور یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستانی او ورور یې د پنجشنبه په ورځ ماخام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پوځ یو هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځید چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د پوځ یو ویان ویلي د هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیري د مړي د راستلو لپاره لیږل شوی وو چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی وو. ویان د پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې. سکل د پاکستان د هوایي ځواک ډېرې الوتکې نسکورې شوي په فبروري میاشت کې. یوه میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایي ځواک اف شپارس جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکورې شوې. همداراز په اپریل کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. دیو بل خبر لمخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال بریټ کې وشل شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې دا حمله پرون شنبه په شریک سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو پوسټه شوې. پوز وایي چې د بریټ کونکو د مونډین لپاره په سیمه کې د پلټنې او تصفیه پراخ عملیات پیل کړی دي. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلای. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډے په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې باید ورکړل شي پرون د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسید. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمینه پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبريالانو ته وویل
اوچکوات به مه پراودپدوبنه 9 میاشتو
موږ به تر نه میاشتو د کمپاین ته دوام ورکړو. خدا د واکسین له کمیت او لاسرسي سره تړلې مسأله ده. د واکسین لپاره به انلاین نوملیکنه کیږي.
په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پایل کې سخت ورځې ولیدې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د واکسین کمپاین پیل شوې ده. د اروپایي ټولنې په غړو کې لشپارس میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي او درې لکه شپږ دېرش زرو نه زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړي. کابل اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه وریز ده، تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو. کندهار اسمان وریز ده، تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان وریز ده، تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي څلور. او جلال آباد اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14.
ماخمنه خبری مجله تغواګی.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وای طالبان په سولې ژوند باور نه لري.
د بیان اساسي د کاغذ د خزو د حقونو موضوع ده او که هغه د افغانستان د بنسټونو لمنځوړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامست شي.
کتون کی وای پر طالبانو دانی وکه زکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسراوړنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسراوړنې چې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې وده ورو شوې دا خبره عامه روغتیا وزارت کړي. نن په اروپا کې د کورونا ضد واکسین پراخ بهیر پیل شو.
اول قدم کې هغه انسانان چې سن زیات دي او ډېر زیات په خطر د کورونا نه د مرګ خطر ډېر دي، دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب
کړ. د خبرونه تر پای نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
ازو د خبرونه د سر موضوع ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای طالبان له افغانانو سره په سولې ګډ ژوند او نوې افغانستان باور نه لري. نو موري وای د دوه تړون دغه وسلوال ډلې ته یو کاذب ډاټ پیدا کړي. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبانو بیا په دې بریدونو کې لاسلرل رد کړي دي او د حکومت کاري بللي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امر الله صالح د اکشن بي ورځې د سهار د شپږ نیمې بجو د غونډې پر راپور کې پر طالبانو تور لګول چې له افغانانو سره ګډ سولې ژوند نه غواړي او پر نوې افغانستان هم باور نه لري. خغلی صالح طالبان تورن کړی چې د دوه هیل تړون وروسته غلطه لار ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپل غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وزب دا څرګندونه په کابل کې د ورستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې لزور اخیستو ورسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرسال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې تجمنتیا خودل او بلې خواته د جګړې شدت هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کیږي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغذ د بیان ازادي د کاغذ د خزو د حقونو موضوع ده او که هغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مايانو نشي او د بادارانو غو ستراتیژي عمل شي.
طالبان بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پروند ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بې اساسات څرګندونې پر دولو نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات له پیل خپل موقف څرګند کړی چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتووالی ښودلی دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي رادیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوه تړون کاذب ډاډ ورکړی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکو اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلک نیوکې په څه معنی؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د عالي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې زمونږ برداشت دی د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې د دوی په طرز فکر کې چې د 50 کاله مخکې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلي دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه. په یوه ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ سره په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمایندګي دا ګوښې ته شوی او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوع مذاکره کې چې د دې په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمایندګي ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامی پاسوان یا پیشوان دوار کوئی نو لطفاً دا تعبیر او تفسیر کی چی تاسی کم نوا واری.
بله،
یعنی دا هم دیو ابهام پا حالا کی دی.
او خاقلی اتمر، روستی پختن همده مخالفتو تا او همده بلا بلو دریزو تا پا کتو دا سولی راتلون که چنگ ارزوی تاکل شوی لاس رازی روست پا دوها که بیا خبری پیل شی؟
دی خبر ترشا دور زواکوره دی نور کسان دی چه دوی تا مشواره ورکی که طالبان واقعا دی افغانستان ولس بانده زلو خودوی جگره دو دروی خوندیزی دو بنده شی او دی افغانستان پلاتون که دی زانو گوری دا بخی چه دوی دی بحرانه دی اجنده و نووزی او کدسی دی نو افغانستان بانده خروسانم یرغل او که انګلیسان هم یارغل وکړه، امریکایان هم یارغل وکړه، پنجاب هم یارغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنګ اوږدیږي او دغه یارغل به هم ختمیږي. او
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ په لفظي ناندره یو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وسم راځو یوه بلې موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د روسي سرګندونو په خبرګون کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د بل هر وخت پرتله رڼې او ښې وې. ډونالد ټرمپ په امریکا کې شوو ټاکنو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو پرتله خوندي او غوره وې. دا چې د خبرو ته خبرګونونه څه دي او دا خبرې په څه معنی په دې اړه پام وکړئ. د راپور
د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان د تیر کال ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشریزو ټاکنو غوره بللې ډول ډول خبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډونالد ټرمپ څرګندونې تاییدوي او وایي د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنې په بشپړه روڼتیا وشوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مدیریتي اړخه هم دا ځل ټاکنې د بل هر وخت په پرتله ښه وي.
افغانستان ټاکنې دا ځلې د نسبت په نور ټولو ټاکنو ته بهتره وي. په ښه توګه مدیریت شوې او همدارنګه شفافیت پکې تامین و. ټول تخنیکي اړخونه یې په ښه طریقه سره ترسره شول. موږ دا ځل ټاکنې په سمه توګه باندې مدیریت کړې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هیواد کې د شویو ټاکنو د پایلو په اړه اعتراض لري او د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو په پرتله خوندي او غوره وي. د خغلی ټرمپ له قوله دا موضوع ورته یو ځوان امریکایي عسكر چې په افغانستان کې خدمت کوي ویل ده. د امریکا ولسمشر د هغه معیارونو په اړه چې د لقبل د امریکا له ټاکنو د افغانستان ټاکنې غوره ګڼلې څه نه دی ویلي، خو زیاتوي د امریکا سګنې ولسمشرۍ ټاکنې د درې منړۍ د هیوادونو له ټاکنو سره برابرې وي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې د نوومبر په درې باندې وشوي او خاغلی ټرمپ د میلیونونو رایو په توپیر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ماتې وخوړه، خو ډونالد ټرمپ په ټاکنو کې خپل ماتې ونه منله. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا ویلي خوښ دی چې بل اخر د امریکا متحده ایالات په لوړه سیاسي کچه مني چې د افغانستان ټاکنې چې اروپایي ټولنه یې ملاتړ وخی وي له همدې کبله خاله چې نورو پروګرامونو د جوړولو پر ځای د ټولو د احترام وړ وګرځي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه د ډونالد ټرمپ څرګندونو ته په اشاره لیکلي حقیقت روښانه شو. بلورته د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ سرپرست اجرایي رئیس محمد نعیم ازغری وایي د امکاناتو سیستم او معیارونو لاړخه دا دوه ټاکنې د پرتله نیول نه دي. د هغه په خبره د ډونالد ټرمپ څرګندونې په دې برخه کې تر ډیره سیاسي دي.
د امریکا ټاکنې په زلونو خې وې ځکه هغوی له اداري او د امکاناتو له اړخه ډېره وړتیا لري. د ټرمپ ټویټ په دې برخه کې سیاسي بحث دی ځکه د دواړو هیوادونو د ټاکنو سیستم او معیار توپیر لري. موږ نشو کولای دا دواړه ټاکنې سره پرتله کړو.
د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپان لیډلې د ټاکنو پایله ونه منله او ویل د ټاکنو کې درغلي شوې ده. تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د منتخب ولسمشر په توګه په ارګ او عبدالله عبدالله بیا د هغه سره د موازي حکومت د اعلان په ډول په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشرۍ لوړه وکړه. ولی بیا هم دواړو لوري یو سیاسي هوکړه وکړه چې لمخې د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او ریاست عبدالله عبدالله ته ورکړل شو او تر خوای د افغانستان په کابینه کې هم نیمایي ونډه ورکړل شوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو خبرونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د وایروس د نوې بڼې د مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي تدابیر نیولي. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ. د راپور
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لمړۍ څپې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولې دي. نو انشاءالله موږ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لمړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا وایروس له دومې څپې شاوخوا دوه اونۍ اوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2-5 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 2500 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 168 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراد کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح:
علایم او اعراض د دې ناروغۍ لکه د پخوانی کرونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پی اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغۍ یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوی پیښې ثبت شوي. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
ومورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغلته تر اوسه د کورونا وایروس د بدلون موندلې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په یو بل پرمختګ کې نن اروپایي هیوادونو د دسمبر په 20مه د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو پراخ کمپاین پیل کړ. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره یو چانس په توګه ګڼل کیږي. د کورونا ضد واکسینو په دوزونو بار لارې د د زړو خلکو د پالنې مرکزونو ته استول شوي. روغتیایي کارکوونکي هم په هغو لومړیو کسانو کې دي چې د کورونا پر ضد واکسین به ورته ورکړل شي. اجملان په دې موضوع په جرمني کې لمیشت افغان ډاکټر او د عمومي طب له متخصص متین ساپی سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې ولې اروپایي هیوادونو لومړی دا واکسین د ډیرو عمر لرونکو کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته ځانګړی کړی.
اول قدم کې هغه انسانان چې سن زیات دي او ډیر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډیر دی، او ډیر زیات دو سره مخامخ کیږي چې د صحی پرسونل د نرسان چور سره کار کوي زړو کورو کې او روغتونو کې. د دې خاطر دی دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب او یو شکل باید یو انتظام باید ورکړي. ورته انتظام په خاطر باندې دی عمدترین معیار ورته سن او هغه کسانو نیول چې زیات خطر لاندې.
ډاکټر صاحب، عموما د نو واکسینو په اړه اندېښنې موجودې، حتی په دې پرمختللو هیوادونو کې هم ځینې خلک د هغې د خوندیتوب په اړه یا جانبي یا عوارضو په اړه اندېښنې لري. په اروپا کې عمومي فکر د دغه واکسینو په اړه چې د کرونا پر ضد تطبیقېږي، عمومي فکر څنګه دی؟
د هر نوې پروسې په مقابل کې خو پلویان او مخالفین موجود دي په ټوله نړۍ کې. اروپا کې هم شته، مګر هم دلته چې لاسرسی د مطبوعاتو ته ډېر زیات دی، مطبوعات ډېر زیات کار کوي او خلک اکثریت تعلیم لري، تعلیم یې کړی دی، په اسانه باندې دا موضوع حلولی شي. تشریحات ډېر کلونه ډېر خلک ورته آماده شو دی په خاطر باندې چې واکسین باید وشي. ولې دا رقم ناروغۍ چې په تاریخ د بشریت کې تیرې شوي دي بدون د واکسینه مخنیوی امکان نه لري چې هغه ختم شي. خاطر باندې ډاکټر په صفت هم چې ناروغان هم پوښتنه رانه کوي، همدغه موضوع ورته وایم. موږ چې چک درلوده په دنیا کې د واکسین له برکته د منځه لاړ، یا د اطفالو فلجو پولیو چې ورته وایو هغه هم بدبختانه افغانستان کې لاشته، مګر هم په نړۍ کې تقریبا د واکسین له برکته د منځه.
ډاکټر صاحب، څومره چې موږ ګورو په اروپا کې تر دې مخکې په نورو هیوادونو کې هم د واکسینو دغه بهیر پیل شوی دی، د تاسو اټکل دی یو روغتیایي کارپو په توګه څه دی چې آیا دا واکسین به وتوانیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا دغه وبا کنټرول کړي؟
شپینی خو ډیره سخته ده چې سړی ویلی وشي بدبختی دا چې نړۍ اوس سره هم نږدې شوې ده او په ټوله نړۍ کې د رسول هم اسانه کار نه ده. دا اروپایي نړۍ یا غربي نړۍ کې به لږ اسانه وي. چین، روسیا، جاپان دې وادو پر مختلف وادو کې به چون یو منظم سیستم موجود ده دلته به تطبیق کړي، مګر دلته هم توخانه فابریکې چې تولیدي تولید ډېر زیات نشي تولیدولی. اول چې هر نفر باید دوه ځلې واکسین شي. د دوه واکسینو په منځ کې تقریبا درې اونۍ معمولا وایي چې درې اونۍ کې باید دوم ځل واکسین شي. نو دې په خاطر باندې دا دوم ځل واکسینېدل هم ډېر وخت نیسي. په حساب یعنې تعداد تولید چې کوي که یو میلیارد تولیدوي باید دوه میلیارده تولید شي. نو وایو چې هغه وخت په مجموع کې که شپېته تر اویا په سلنه د یوې ټولنې که واکسین شول احتمال د دې شته چې مرض تر کنټرول لاندې راشي. د قوي اکثریت د ټولنې ول چې ماشومان تر دولس کلنۍ پورې تر اوسه پورې لا تر تحقیقاتو مرتنه دي شوي، هغه ترېنه مستثنا دي، هغه ترېنه وباسو په ټوله نړۍ.
متخصص متین ساپای و چې د کورونا واکسین د ګټو په اړه غږی د نوموړی وایي که چیرته د ټولنې شپېته تر اویا فیصد پورې وګړي د دغه واکسین په د دغه ویروس پر ضد واکسین سي، داسې احتمال شته چې د واکسین مخه به د ویروس مخه به ونیول شي او ورسره به ټولنه له اوسنیو ناخوالو خلاصه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرې خپرونې پای ته په نږدې کېدو اوریدونکو د سر موضوع مداوه چې په افغانستان کې د ولسمشر لمړی مرستیال وایي چې طالبان سولې ژوند ته پوره ګرځېدو باور نه لري. د پر طالبانو کلک لفظي بریدونه کړي، خو طالبانو بیا د ښاغلي صالح خبرې رد کړي او دای د سولې په وړاندې یو خان بللې. د غرض مو بل موضوع دا درلوده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس هغه کوم سرایت چې د دویم سپی و هغه یو څورو شوی. که تاسو د دغه موضوعاتو په اړه نظرونه لرئ، لطفا زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته زنګ ووهئ. په راتلونکو خبرونو کې بس تاسو نظرونه خبرو کو. د پیغام ثبتون کې په ماشين شمیره ده 0 و 20 3 4 1 شپېته. که چیرته د ریخ پرونو ته پیغام سپتوي 0 و 0 4 8 6 4 0 مو د پیغام سپتون کې ماشين شمیره ده. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې په همدغه ماشين کې مو نن سپت کړي او
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم جزدی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د ګوی ته سفر کوي، نو دوی ته 3000 افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مسافرات ټکټونه په 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کرونا من په 30 لزانه سره ولري، هغه کیس هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا مسافر سره ظلم ده. ازادي راډیو مسلمان څنګه ورته کنه دا د تاسو نو مسلو چارواکو ته خاور شرکتونو له مسلمان سره ما خبرې وکړې دي. اخله هغه موږ مسافر ته هله ده چې خپل आवाज اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روانه ده. خراب حکومت ولی خلک دې ته کړی چې د حکومت سه فاصله پیدا شي او خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خواته وروڼه په افغانستان کې جنګ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ وړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مزه انور ده. تخفل ولسوالۍ د شری غونډې څخه خبره کوم. ورور راغمل مکتب چې دې څخه نه درې دې سره انداري منداري ما چې موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو چې دا یې ورزول لري. شروع را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یو یخ شبي را مکتب لا پښتنان ته بکان کې وای یا خاتونه چې کار ورور ډیر یخ پکښې دې تاسو دا ډیر ډیر سره مننه کوو.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی وسوالو مطلب ته چې چې دونه لاس واخلي په دې ژمي کې خلک ډېر په عذاب دي چې خپلو کورو ته ستانه شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. له دې سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دی. همکار مو احمد جعفر احمدی راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. احمدي صاحب ستړي مشئ.